السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې دي. زانی ساجمن بدر سره په روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو د قبایلی سیمو، خیبر پختونخوا، د پاکستان د سند نور برخو او د افغانستان په اړه ریپورټونه واورئ. تبصیره او شننې هم دي، خو در سره مخکې د دې سات خبرونه اورئ چې زموږ همکار بریوال کاکړ یې درته وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی. د پنجاب صوبې پولیس وایي په کسور کې پر 9 کلن ماشومه تر جنسي تیری برید وروسته په مظاهرو کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوی دي. د افغانستان حکومت وایي که په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده ونه غځول شوه، نو دوی به د ستنېدو لپاره بندوبست وکړي. او د ایران یو پارلماني غړي ویلي چې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال حکومت 3,500 کسان نیولي. اوس بشپړه خبرونه. د پنجاب صوبی پولیس وایي په کسور کې پر 9 کلن ماشومه تر جنسي تیری وروسته په مظاهرو کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوی دي. د خبره د کسور ضلع د پولیسو مشر عمران رواز نن مشال راډیو ته وکړه. دا لغه وروسته ده چې 4 ورځې وړاندې تښتول شوې زینب نومي 9 کلن ماشومه په داسې حالت کې پر یو ډیران میندل شوې ده چې جنسي تیری پر شوی او په زندۍ وژل شوی وه. د پولیسو سیمه ییز مشر زل فکار نن رسنیو ته وویل چې دوی د ملزمانو په لټه کې دي.
پولیس نے کافی دور تک جا کے اس ایریا کی سر
پولیسو د شاو خواشی پراخ سیمی د لګیدلو کیمرو ویډیوګانی راغونډ کړي دي او لاغه څخه یې اړوندې برخي را ایستلې دي او موږ اوس پر هغه کار کوو او دا زموږ لپاره ډیر مهم دي. د پنجاب صوبې وزیر اعلی شهباز شریف امر کړی دی چې د دې پیښې دی جدي پلټنې وسی او په کې ککړ کسان دي زر تر زره ونیول شي. د افغانستان حکومت وایي که په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده ونه غځول سوه، نو دوی به د ستنېدو بندوبست وکړي. دا خبره د افغانستان د کډوالو د بیرته ستنېدو وزارت چارو مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیل نن مشال رادیو ته وکړه. په دې اړه موږ له ملي او نړیوالو بنسټونو سره کار کوو څو په هیواد کې دننه د دغو کډوالو د بیړني راتګ لپاره چمتووالی ونیسو. له پاکستان څخه تمه لرو چې د کډوالو چارې دي نه سیاسي کوي او د تیرو هوکړو پر اساس دي زموږ هیوادوالو ته په خپل هیواد کې د اوسېدو موده د بل یو کال لپاره وغځوي. حفیظ الله میاخیل وویل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه د کوربه هیواد پریکړه د اسلام آباد پر وړاندې د امریکا له دریت سره تړاو لري. د افغانستان د هلمند د ولایتي شورا یو غړی نن سهار په مرکز لشکرګاه کې وژل شوی دی. د هلمند د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالسلام افغان مشال رډیو ته وویل چې مولوي مختار احمد نن سهار تر لمانځه وروسته کور ته روان و چې د نامعلومه کسانو لخوا برید پرې وسو، چا یې ذمهوار نه ده منلې. افغان چارواکي وایي په افغانستان کې ډیری خونړي بریدونه حقانی شبکه تر سره کوي، خو مسولیت بیا داعش وسلواله ډله پر غاړه اخلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې داعش وسلوال د سیمې د استخباراتو په سپارښتنه دا کار کوي تر څو حقانی شبکه ځواکمنه وشوزي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش مشال رډي ته وویل
خو یقینا دوی د استخباراتي کرنسي په منطقه کې زموږ په ګاونډیانو کې بزرگ نمائی کی گی او دوی تا اگر ہدایتون ورکول کی گی سی دوی پا افغانستان کی زین دعاگان سرترسی او غار سیزان کختل وخی.
د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې داعش وسلواله ډله یې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ځپلې ده او د لویو بریدونو وړتیا نه لري. د ایران یو پارلماني غړی وایي چې د حکومت ضد مظاهرو پر وخت حکومت 3,500 کسان نیولې دي. بلخوا د ایران سر روحاني مشر آیت الله علی خامنایی ادعا کړې ده چې تهران د ناکراری رامنځته کولو لپاره د امریکا او برتانیا هڅې شنډې کړې دي. د ایران د پارلمان پخوانی اصلاحکار غړی محمد صادقی چې پرون د نیول شوو کسانو کومه شمېره ښودلې وه، هغه د حکومتي چارواکو لخوا تر ښودل شوې شمېره ډېره لوړه ده. د ډسمبر له شپږشتمې نېټې راهیسې د ایران په بېلابېلو ښارونو کې خلک د بېروزګارۍ او اداري فساد پر ضد د مظاهرو له لارې خپله غوسه څرګندوي. د بېکراري او د مظاهره چانو پر ضد د حکومتي عملیاتو په نتیجه کې 22 کسان وژل شوي دي. د ایران ستر روحاني مشر پر ټویټر پاڼه په خپل یو بیان کې د امریکا په ګډون بهرني هیوادونه د مظاهرو په راپارولو تورن کړی دی، خو امریکا او نور هیوادونه دغه تورونه رد کړي دي. د امریکا د استازو جرګې د یو قرارداد له لارې په ایران کې د حکومتي مخالفو مظاهره چانو سره خپل مرسته ښودلې او د مظاهره چانو پر ضد یا د ایراني حکومت عملیات غندلې دي. پرون دغه قرارداد د استازو د جرګې 415 غړیو منظور کړ، دوه غړیو پر ضد رای ورکړه. د قرارداد په متن کې راغلی چې د استازو جرګه د ظالمانه او درغل رژیم پر ضد په قانوني او سوله ییزو مظاهرو کې له ایراني ولس سره ولاړه ده. قرارداد زیاته کړې چې دوی د ایراني حکومت لخوا د خپل ولس پر وړاندې له بشري حقونو د جدي سرغړونو غندنه کوي. په قرارداد کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له انتظامي غوښتنه شوې ده چې په ایران کې له بشري حقونو د سرغړونو پر ضد د نوي بندیزونه عملي کړي. د امریکا د دفاع وزارت د روس هغه اشاره رد کړې دي چې ګواکې د شام په مغربي برخه کې د روس پر هوایی او بحري اډو اوسنی ډرون بریدونه امریکایي ځواکونو ترسره کړي دي. د یاد وزارت ویان د سه شنبې په ورځ ناوخته ویلي داسې هر ډول خبره بې بنیاده او بالکل غیر زمواره ده چې په روسي مرکزونو په ډرون بریدونو کې امریکا او یاد امریکا اتحادیان ککړ دي. روس ویلي دي چې د جنوري د 15 او 16 نیټې ترمنځ لشپې په ترسره سوي دغه برید کې په وسلو سنبال دیارلس بې پلوټ الوتکې کارول سوي وي چې هدف یې د دوی په وینا په همیم او تارتیس سیمو کې د دوی مرکزونه وو. په بریدونو کې څه او مالی تاوان نه دی رسیدلی. د خبرونو پای او سم د موسم حال او د کرنسی بی لرا بی اکرم خان څخه.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 112 روپۍ خرڅې کیږي او په 112 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 101.50 روپۍ 50 پیسې او په 105 روپۍ، یو یورو په 112 روپۍ او په 112 روپۍ 80 پیسې، یو ریال په 110 روپۍ 80 پیسې او په 110 روپۍ 90 پیسې، یو درهم په 10 روپۍ 10 پیسې خرڅې کیږي او په 10 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1 روپۍ 50 پیسې او په 1 روپۍ 8.50 پیسې او په 1 پاکستانی روپۍ 344 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 312 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور، بنو او کوټه کې موسم وچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 2، بنو کې 15 او 2، او په کوټه کې -3 او 14 وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې بوره د پنجاب د کستور ضلع د یوې ماشومې د جنسي تیری پیښروستو په مظاهرو کې 2 تنه وشل شوي دي. د قبایلي ځوانانو جرګه وایي چې د جنوري په 12 نیټه به د قبایلي اصلاحاتو نه عملي کېدو ضد اسلام آباد ته ځي.
فیمیل پل زون پر اب خپل اب مخکی رزی ولی چې مونږ ته نور کسان مونږ ته نه رزی او مونږ ته کار وکي.
د خیبر ایجنسی انتظامی چارواکو ویلی د باړې سرکاري او انتظامی دفترونه یې شاوخوا 12 کال وروسته له پیښور او جمرود نه بیرته باړې ته وړي دي.
دا مقدمه او جرګې څومره کیسې دي نو دا به ټول پدې ځکه کیږي زموږ ای پی ایس کې پدې ته ناشته.
په مومند ایجنسی کې د گاډو د حادثو د سیاتیدو لبچې پولیټیکل انتظامیه د ټرافیک لیویز نظام کوڅه مومند تاغسوي.
د سی لایسنس هولډر ډرایوران نه دي او کومنګ اکثرو ګروپ مومندو کې د دریو نسلور پیخي روزانه کیږي د اکسیډنټ.
دا نور ریپورتونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته ورسو د خبرونه لمړي ریپورت طرف ته. د پنجاب صوبې پولیس وایي د کسور ضلع یو وو کلن ماشومه چې زینب نومیږي د وژنو په پلټنو کې دا خبره ثابته شوې ده چې لاغې سره جنسي تیرې شوی وو. دا ماشومه چې تیر ورځ په ډیران مندل شوی سلور سه وړاندې تختبل شوی و. د دې پیخروس ته په مصاهرو کې لکه لګټو ته نه وشل شوی دی. د پنجاب وزیر الله د پلټنو حکم ورکړی دی. تفصیل درابیا اکرم خان په ریپورت کې اورو.
د پنجاب سوی په کسور ضلعه کې د یوې ماشومې سره جنسي زیاتیو د وژلو د پیښې وروسته په یاده ضلعه کې مظاهرې روانې دي. مظاهرچیان غوښتنه کوي چې زر تر زر د ملزمان ونیول شي او سخت سزا دې ورکړی شي. دا مظاهرې د ضلعي پولیس افسر او ضلع انتظامی مشر دفترونو مخې ته روانې دي چې پکې درې کسان ژوبل شوي هم دي. لاهور هایکورټ چیف جسټس او د پنجاب سوی اعلی وزیر د پیښو نوټس اخیستی او د پولیسو مشر نه یې رپورټ غوښتی. نن سهار د پنجاب سوی پولیس ویلي وو چې د زینب په میډیکل رپورټ کې ثابته شوې چې ورسره جنسي زیاتی شوي. د زینب نومي ماشومې جسد چې تېره ورځ د خزلو په ډیران پروت وو څلور ورځې وړاندې تختول شوی و. د پولیسو په وینا چې د زینب مرګ د مرې تړلو سره شوی او د ملزمانو په اړه پلټنې روانې دي. د کسور ضلعي پولیس افسر ذوالفقار حمید مطبوعاتو ته وویل چې د پولیس اهلکارانو او د زینب د مالتیانو په مرسته د نوموړي جسد تېره ورځ موندل شوی و.
د زینب مالتیانو موږ سره مرسته داسې کړي. ظاهر ده چې ولس اندېښمن وینو هغوی موږ سره وو او تر لرې پورې د علاقې پلټنې کړي او چرته چرته چې سی سی ټی وي کیمرې وي د هغه ټولو کیمرو نه موږ عکسونه یا تصویران اخیستي او چې کوم موږ ته پکارو. نو څنګه چې موږ ویل دا موږ له اهم دي او موږ پرې اوس کار کوو.
د کسور ضلعي پولیسو په وینا چې تېره درې څلور میاشتو کې لس ماشومانې جنکې او دوه واړه هلکان د جنسي زیاتۍ ښکار شوي. د ماشومان د حقونو کارپوه ارشد محمود وایي که حکومت په داسې کیسونو کې ککړ ملزمان ته سخته سزا ورکړې وي نو نن به دا کیس مخې ته نه راتلو.
چیرې کوم خلک په دې کې انوالو دي هغې دې ونیول شي، هغې به د سختې سزاګانې ورکړې شي. خو زما خیال داری چې د هغې نه زیاته امپورټنټ خبره دا هم ده چې د دې په پریونشن باندې کار وشي چې داسې د ماشومانو خلاف داسې جرایم کیږي نه، ځکه چې دا که بیا وروسته ته چاله سزا هم ورکړي خو د هغه ماشوم ژوند خراب شي ډېر زیات.
یاد دي چې کال 2015 کې هم په یاد ضلعه کې ماشومانو هلکانو سره د جنسي زیاتۍ او د هغوی د بدن د اعضاو ویډیوګانې د جوړېدو یو سکینډل هم مخې ته راغلی و.
د قبایلي ځوانانو جرګې ویلي چې د جنوري په 12 نیټه به دوی د په ګڼ شمیر کې اسلام آباد ته ورسي او د قبایلي اصلاحاتو د نه عملي کېدو ضد به د پارلیمان مخې ته احتجاج کوي. د یادی جرګې غړو دا هم ویلي دي چې دوی به دغلته د یو دیوال غونډې جوړوي چې پکې به د قبایلي سیمو پیغلې یعنی جنکې هم ګډون کوي. تفصیل د محمد عمران په رپورټ کې.
له باجوړ جنسې د قبایلي ځوانانو د جرګې غړې نثارباز وایي چې پر 12 جنوري د قومي اسمبلۍ غونډه ده او دوی به په دغه ورځ له قبایلي سیمو ځوانانو زده کوونکي راولي. بیا به د پارلیمان مخې ته انساني زنځیر جوړي د کوم مقصد چې ټول ولس او په خصوصي توګه پارلیمان ته پیغام ورکول دي چې قبایلي اصلاحاتو کې ځنډ د دوی حقونه تروړي. قبائلی سے منپیغلی ہم گڈن کئی د قبائلی سے میکور میں جن سین یاد جرگی گڑی نائل الطاف وائی کسه هم په قبایلی سیمو کې زنانه له کوره بهر نه روزي خو د قبایلی اصلاحاتو عملی کول او خپل حق غوښتلو لپاره د دې جرګې په هر دستور کې پیغلې موجود وي.
خپل ځان پر بخپل مخکې راځي ولی چې مونږ ته نور کسان مونږ ته نه راځي او مونږ ته کار وکړي.
د قبایلی ځوانانو د جرګې یو مخکښ شوکت عزیز بیا دریز لري چې اول به دوی هڅه کوي چې پارلیمان ته ورسي خو که هلته ورته اجازه ورنکړي شو نو بیا به دوی د اسلام آباد په ډی چوک کې دغه انساني زنځیر جوړوي.
د چکم سرګرم کار هغه دی هغه مونږ سره دی هغه چې مونږ به تاسو سره بھرپور کوپریشن کوو او دا تاسو قدم هغه کړه دی او چت کړه دی او مونږ تاسو سره یو پټه چکم پارلیمانی خړلې دي.
د ذکر چې د قبایلی ځوانانو جرګې لدی وړاندې د ملک په بیلابیلو کلبو کې د سختی مهم چلولې وو او د سره سره د ویډیوي پیغامونو یو لړۍ هم په ټولنیزو رسنیو چلولې وو چې په یو شمېر خلکو قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې د ګډول غوښتنه کړې وه. خو بل اړخ ته د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان د دسمبر پر 13 نیټه په اسلام آباد کې ویلوې جلسې ته په وینا کې د قبایلی اصلاحاتو کمیټې رد کړې وه او ویلي وو چې قبایلی ولس آزاد دی او باید هر پریکړه د هغوی په خوښه وکړې شي. د دې ترڅنګ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی هم د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو مخالف دی او وایي چې دا آزاد سیمه ده باید خپل کونسل او منتخب گورنر ولری.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی انتظامی چارواکو ویلي چې دوی د باړې سرکاري او انتظامی دفترونه شاوخوا 12 کاله وروسته له پېښور او جمرود نه باړې ته وړي چې تېره ورځ یې پرانیسته هم وشوه. دوی وایي اوس به د باړې ټول تحصیلداران او اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ په خپله پخوانۍ ودانۍ کې ناست وي او ځایي خلک به د خپلو جرګو مرکو او د ستونزو د حل لپاره ورسي. دغه دفترونه په باړه کې د وسلوالو ډلو د شتون او د پرسي د پوځي عملیاتو له کبله بهر په دې اړه تفصیل د فرهاد شنواری په ریپورت کې اورو.
د خیبر ایجنسی انتظامی چارواکو خواوشا 12 کاله پس د باړې د تحصیل دفتر په شمول یو شمیر ولسی دفترونه پېښور او جمرود نه بیرته باړې ته منتقل کړي دي او اوس به پولیټیکل تحصیلداران او اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ په باړه کې د باړې تحصیل په پخوانۍ ودانۍ کې په مستقله توګه ناست وي. دغه دفترونه حتی د امنیت خرابې وضع او د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات لوجی پیښور او جمرود ته وړل شوی وو. د دغه دفترونو د پرانست په حق له د باړې پولیټیکل تحصیلدار شکیل مرزی مشال ریډیو ته وایي،
ډېر خلک راغلي، خلکو په ډېره خوشحالۍ اظهار وکړه، ډېر زیات خلک راغلي، دکانداران چې څومره دي، تاجر یونین چې څومره دي، دوی خپلې چې کوم ګفټونه راوړل، مټیانې ټوکرې راوړلې په خوشحالو کې، او د دې خپله باقاعده چې کوم دی نتیجه کې پرانیسته وشوه، او انشاءالله دلته به ستاسوداران هم ناست دي، پی ایس هم ناست دي، او خلکو ته به په دې اسانتیا او دې سره سره زموږ چې کوم د نادر آفیس دی، نو هغه د نادر زوړ آفیس په ډوګرا کې وو، او انشاءالله چې امید دی که خیری چې په نن سبا کې هغه هم خلکو ته خلاص شي او دې ته به توجه شي. دا مقدمه او جرګې څومره کیسز دي، نو دا به ټول په دې ځای کې کې زموږ ای پی ایس په دلته ناست دي.
باړې ته د ولسی دفترونو د منتقل کولو په اړه د باړې مشر ملک ظاهر شاه اپریدی وویل،
ټول نغټ خبر دی چې په باړه کې ډېره خوشحالي ورځ ده، ځکه چې دا دولته د باړې تحصیل 12 کاله بند وو. په دا 12 کاله کې په باړې تحصیل کې مونږ نن تېره ورځ چې را ننوتو خپل تحصیل کې کېناستو، خپله علاقه په ازادۍ سره وکتله. ای پی ایم راغلو، و تحصیلداران هم راغلل، و ټول سټاف هم راغی، و انشاءالله چې نو ډېر غټ مشکلات وو، و انشاءالله چې هغه ټولې جرګې او مسالې دلته په باړې تحصیل کې دننه نه په یو چاردیوالۍ کې بونډریوال کې به ختمېږي. ترکه د پرمختګ خبره ده، د سهولیات خبره ده.
چارواکي وایي چې یوه اوږده موده پس یې په باړه کې د حکومت واکمني بحال کړې، دغه سیمه یې د وسلوالو نه پاکه کړې، او اوس یې واک په مرحله واره توګه سیول انتظامیه ته سپارل کېږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د برېټانیې یوې ادارې پاکستان د سیلګرۍ او غرونو سرکول لپاره په نړۍ کې د ټولو غوره ملک ګرځولی دی. د ادارې په خپل فیسبوک پاڼه په یو ریپورت کې ویلي چې د دې ادارې سیلګرو د نړۍ شلو هیوادونو د سیل ځایونو او خطرناک غریزو سیمو دورې کړي، خو پاکستان یې پاره کچه ځانګړې موندلې دی. دا چې د دې ریپورت په اړه د پاکستان د سیلګرۍ اداره څه وایي، د رفت انجم په ریپورت کې تفصیل اورو.
د بیک پیکرز سوسایټي په نوم دغه ادارې په خپل فیسبوک پاڼه خپور شوی یو رپورټ کې ویلي دي چې هغوی د نړۍ شل ملکونو د سیل ځایونو او نور داسې اډوینچرز یا خطرناک غریزو سیمو دورې کړې دي او اتیا سیمې یې کتلې دي. د دې په وینا د نړۍ په دې سفر کې دوی پاکستان په قدرتي ښکلا، غرونو، قربتوب او ماحول دوسته هیوادونو کې ځانګړې موندلې. د دې ادارې دوه غړو سیمول جویسن او ایډم سلوفر په خپل یو بیان کې ویلي دي چې کوم سیلګری په جون کې سنوي کول غواړي، نو د پاکستان سفر دی وکړي. په دې اړه پاکستان کې د سیلګرۍ لپاره کار کوونکي شخصي ادارې فالکن ایڈوینچر کلب مشر علي عثمان وایي چې د پاکستان په اړه دا قسمه راپورونه راتلل د ستاینې وړ خبره ده.
پاکستان سره د سیلګرۍ لپاره سیمې زیاتې دي. دلته سارا شته، دلته غرونه، سیندونه، ځنګلې، شینکې، هر څه شته، او موږ ویلی شو چې په هر کچ پاکستان د سیلګرۍ ځای دی. خو د افسوس خبره دا ده چې په وفاقي توګه پاکستان د ټوریزم یا سیلګرۍ وزارت نه لري او نه په دې لړ کې څه مؤثره کردار لوبوي. سمه ده چې هر صوبه د سیلګرۍ محکمه لري، خو هغه په نړیوال کچ د پاکستان نمائندګي نشي کولی.
د سیلګرو لپاره کار کوونکي غیر سرکاري ادارې الپاین کلب آف پاکستان تر مخه د 2001 وړاندې پاکستان ته به په سوونو خلک د سیلګرۍ او غرونو ختو لپاره راتله، خو دغه پس دا شمېره کمه شوې وه چې اوس پکې یو ځل بیا زیاتوالی را روان دی. د یاد ادارې مشر سعد طارق صدیقی وایي که په پاکستان کې د ملکي او په خصوصي توګه غیر ملکي سیلګرو لپاره سم بندوبست وکړی شي، نو نه یوازې سیلګرۍ ته بلکې د ملک معیشت ته ترې فائدې رسېدی شي.
نیپال یو وړوکی ملک دی، خو د ملک په معیشت کې 80% برخه د سیلګرۍ نه ترلاسه کیږي. نو په پاکستان کې خو بیا ډیر زیات او ښکلي د سیل ځایونه دي. موږ سره د قراقرم، هیمالیا او هندوکش غریزه پټۍ ده، خو دا په سمه توګه په کار راوستو او نړۍ د دې نه خبرولو لپاره به په سفارتي کچ هم ګامونه پورته کول وي، او داسې پلاوی به بهر ملکونو ته یوازې دې لپاره لیږل وي چې د سیلګرۍ بلنه ورکړي. او که داسې وشي او بهر ملکي سیلګري دلته راشي، نو یقین وکړئ چې دا د پاکستان معیشت ته 50% وده ورکولی شي.
د سیلګرۍ لپاره کارکوونکي ادارې وایي چې پاکستان ته به په سفارتي کچ او اجازت نامو کې سیلګرو ته اسانتیاوې ورکول وي چې دا شان زیات خلک د پاکستان په سفر راشي او د پاکستان مثبت اړخ، کلتور او ښکلا د نړۍ تر نورو ګوټونو ورسوي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 121 په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرڅه اوریدل شي.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو سره د شمالي وزیرستان ولس ګیلمندی چې کیډټ کالج رسمک کې د سیمه استکونکو لپاره گورنر د 40% نه 50% ته د دې کوټې د غسولو اعلان کړی وو، خو د گورنر په احکاماتو عمل نه دی شوی. د تعلیم لپاره کارکوونکي بیا وایي چې په کالج کې د کالج د رسمک لپاره جوړ شوی وو او په رسمک کې جوړ شوی دی، خو د سیمه ولس ترې ګټې نشي پورته کولی. تفصیل عمر دراز وزیر په ریپورت کې ورو.
شمالی وزیرستان مشران او ځوانان وایي چې گورنر خیبر پختونخوا او گورننګ باډي کیډر کالج رزمک کې د سیمې زده کوونکو داخلو لپاره د 40% نه 50% یا 100% ته کوټا زیاتولو احکامات جاري کړي ول. خو روانه اونۍ د کیډر کالج رزمک داخلو لپاره انټری ټیسټ وشو چې د گورنر په احکاماتو عمل ونه شو او اغا زړه 40% کوټه دوامدار وساتل شو. وزیرستان کې د تعلیم خورولو او پرمختګ لپاره د سیمې ځوانانو، مشرانو او افسرانو تنظیم نو مشر خان محمد وزیر وایي کیډر کالج رزمک په وزیرستان کې جوړ شوی، خو فائدې د وزیرستان ځوانانو ته نه بلکې د ملک نورو برخو لپاره دي.
وزیرستان کې حکیم فائدې ایکسپیکټډ وی وزیرستان طرف سے دلیم دی چې کوم گورننګ باډي د فیصله وکړه چې د رزمک کیډر کالج کې 50 سیټینا یا 70 سیټینا به ان شاء الله لکه دا انده کول نه د ایڈمیشن ابو سٹارٹ کیږي. په هغه وجه سره میج نارت وزیرستان ویلفیر ایسوسی ایشن د مهم مو چلو د نوو باډیز وی اغام ایکټیویټ کړي چې کوم اپورچونټی روانه ده. نو میج اډین پای کوشش کړه و بچون مطلب په لکه اکیډمی کې تیار کړل په دې ټیسټ کې ډیر بچون پاس ول، خو پرین چې کوم میج لکه دا خبر ورودله
کلامو چې په دې اړه ډایریکټر انفارمیشن فاټا عبدالسلام وزیر نه پوښتل، نو دوی وویل چې څنګه گورنر خیبر پختونخوا اعلان کړي په هغه به پوره عمل کیږي او د وزیرستان زده کوونکو لپاره دغه کوټه سوا شوی چې در روان کال نه به عملی شي، ځکه چې کیډر کالج رزمه کې د زده کوونکو رهایش لپاره هم بندوبست روان دی.
گورنر صاحب اعلان کړی ان پرنسپل فاټا سیکریټریټ نو هغه اګری دی او ان شاء الله دغه سیټونه چې کم دي دا زیات دي. ان پرنسپل په دې باندې فیصله شوې ده، خو چونکې سیټونه زیات شنو دي لپاره انفراستراکچر ضرورت می، هاسټل ضرورت می، هغه زموږ پایپ لاین کې وي، په دې باندې کار شروع دی. صرف موږ معیاري تعلیم نه ورکوي بلکې معیاری رہائش ہم ورکوی، نو ہر کلا چې هغه تیار شي نیکسٹ ایئر نه به ان شاء الله تعالی د مشومان د کوټه سیوا یو پرې کې مقامی مشومان چې کم دي دوی ته اهمیت ورکې دي.
کیډر کالج رزمه کې د اتم ټولګي داخلو لپاره روانه او نه بنو کې انټری ټیسټ شوه وو چې یو لسوا سلور دیش زده کوونکو پکې برخه اخستې وا او د ملک مختلفو برخو نه به ساکل دغلتا اتم ټولګي کې یو سلوشل زده کوونکو ته داخله ورکړل کیږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په قبلي سیمو کې مزدوران له هغو قانونونو ګټه نشي پورته کولی چې ته په نور ملک کې خواري کخ ترلاسه کوي. دا خبره په قبلي سیمو کې مزدورانو نن مشال ریډیو ته کړې ده. دا مزدوران وایي چې که فاټا اصلاحات عملي نشي نو امید لري چې دوی ته به هم بنیادي حقونه ترلاسه نشي او دی وایي چې باید فاټا اصلاحات تر سره عملي کړل شي. تفصیل د سلاند یوسفزي په ریپورت کې اورو.
لفاټا پرتا نور ملک کې د مزدورانو لپاره جوړ کړی شوی قانونونو کې د تنظیم د جوړولو او ريجستر کولو ازادي ده او دغه تنظیمونو لاره مزدوران د خپل حق لپاره غږ پورته کوي. خو د افسیار لوجې د مرکزی حکومت کې د صوبې پوره قانون فاټا کې نه دی عملی. قبایلی سیمو کې د مزدورانو یو هم تنظیم نشته، خو پاکستان پیپلز پارټي قبایلی سیمو کې د مزدورانو سانګ لري. د یاد ګوند ممندي جنسي د مزدورانو د سانګ مشر ارشد خان وایي چې په قبایلی سیمو کې خواریکه خو ته ل مزدورې پرته بل هیڅ یو اسانتیا نه ورکول کیږي.
بل ادار کی رسول ہم خبر ادارے کی مزدوران کا سوشل سیکورٹی اور سر لاگوئی کا اوقات کار پائے دل سے لوگوں کو مین کی مزدور کا تین سے بدا چوبیس گھنٹے کار کے لیے کیا خواہ مین کی اسی کا نا یہ بے اگوئی تھا اگر رہائش برابر اول تو اوور ٹائم اگر معاہدہ اگوئی تھا یو فور کول کا تمام چیزوں نے نشتا
نوموړی جاتوی چې د قبایلی سیمو مزدوران وس فاټا اصلاحاتو ته امید کړي چې قبایلی سیمې خیبر پختونخوا سره یو کیږي یا ځان له صوبه جوړیږي، خو هیله ده چې د اصلاحاتو وروسته به مزدورانو ته حقونه ترلاسه شي. د پاکستان ورکرز فیډریشن د خیبر پختونخوا صدر رازم خان نمی د هغه اسانتیاو پاړه پختل چې په صوبه کې مزدوران ته ترلاسه دي، خو د فاټا خواري کختري محروم دي.
ورکر فیر بورډ چې هغه ته علماء ساک انسټیټیوټ کې سبق وې اغه نه لاندې بره کې وې دا غی ټول سکالرشپ چې دی دا اخراجات چې دی دا ورکر فیر بورډ برداشت کوي، ډیت ګراند ور کوي، جیز ګراند ور کوي، رهایشی سہولت ور کوي، داسې نوټ دیگر مرات ور کوي، دینم محروم دی قبایل. او بیا ټول نغټه خبردارا چې د بډاپی سہارا پنشنی دا غی ادارا دا ای او بی آی اغه نه هم قبایل مزدور محروم دے.
د قبایلی سیمو د انتظام د ادارې فاټا سیکرټریټ د اطلاعاتو د سانګې مشر عبدالسلام وزیر وایي چې د مزدورانو د چارو د قتلو یا سمبالښت لپاره دفتر نه لري.
زمونږ د فاټا ډیولپمنټ اتارټی چې کومه ده کنه ایف ڈی ای، ایف ڈی ای کې بیا هر څه شي کوم لیبر زی کا منرل نه ډیولپمنټ اتارټی سره د دوی دا وي
نوموړي د وینا سره سم مو د ایف ڈی ای یا د قبایلی سیمو د پرمختیا ادارې سره رابطه وکړه. د یادې ادارې یو چارواکي راته د نوم نه خودلو په شرط وویل چې ایف ڈی ای د درنګونو او ماینونو چارې ګوري، خو د مزدورانو د چارو د کتلو لپاره ورسره سر ډوله واک نشته. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په مومند ایجنسی کې د ګاډو د حادثو د سیاتېدو له وجې پولیټیکل انتظامیه منصوبه لري چې د ټرافیک لیویز جوړ شوی نظام کوزه مومندو ته هم اوغاسوي. د کوزه مومندو ولس هم غواړي چې د ګاډو چلوونکو ته له قانون سره سم ګاډي چلول پکار دي او د دوی په وینا د دې کار د عملي کولو توان پولیټیکل انتظامیه لري. په دې اړه تفصیل د شانواز ترکسی په ریپورت کې اورو.
لدی وړاندې هم یاد ځواک په بر محمودو کې دغه انتظام سنبال کړي او د غلنې نه تر محمد ګټه په ایکسپرس وی یا لوی لار ځای په ځای ولاړ وي او کیمرې ورسره وي چې یو څوک خو ګاډې تیز نه چلوي. د کوزه محمود ایجنسی سب ډیویژن اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ توصیف خالد وایي چې ممکنه ده په لنډو ورځو کې دغه نظام په کوزه محمودو کې هم شروع کړي شي.
دا ټرافیک پولیس والا پلان چې کوم دی یا کوم ته مونږ پلانینګ کوو د فیس کې یو او دا ما چې کوم ذکر وکړ چې تحصیلدار سے په سربرائی کې کوم بازار کمیټی دی دی به همدا شی ټرافیک کنټرول باره کې به خپل تجاویز به ورکوي او موږ هغې باندې بیا فردر اکشن کوو.
د سیمې ولس هم خوښ دی چې دغه نظام راوړی شي، ځکه چې په محمود ایجنسۍ کې زیاتره ډرایوران داسې دي چې له محمود نه بهر ګاډي نه بوزي، نو نه دي خبر چې د ګاډو د چلولو قانون څه دی او رفتار یې څومره په کار دی. ساجد خان یو ځوان دی او وی ویل
حکومت نه دا مطالبه کوو چې دقه حساب نه سیزونو ته پام شي. اوس دا یو غوڼ بازار دی او د غټو ګاډو والا لپاره چونکې دا وایي چې دوی کم ولاړه کوي نو روډ نه لږ سیټ ته کوي، دی کې مریض راځي، سرکاري ګاډي راځي او دوی خپل اختیار ډیر ضرور دی. مالم په کار ده، بلدم په کار ده، اختیار ډیر ضرور شه دی او لوګو گزاره کوي په قلار زی.
سمو د وړاندې په مهوند ایجنسی کې هلال احمر پاکستان هم په غلنې غنداو او غاخي کې د ټرافیک بایداري مهم چلولې. د یاد تنظیم مهوند ایجنسی مشر فوزی خان مومن وای چې هغه د کوم مهوند ایجنسی لپاره هم بینر او پامفلیټ تیاروي چې ور باندې به د ګاډو چلولو قانون لیکل شوی وي.
داسې لایسنس هولډر ډرایوران نه دي
او کومنګ اکثر ګروپ مومندو کې دریو نه سلور پیخي روزانه کیږي د اکسیډنٹ او هغه دغه د اوور سپیډینګ په وجه باندې نو دغه بیداری حوالی سره مونږ نږدې راتلونکو اورځو کې په یک غون کې په ناقی ټنل کې مونږ پاکستان ریډ کرسنت مومند ایجنسی ان شاء الله بینر بم لګو چې را د ډرایوران مونږ اویر کو چې دی سپیډ نه وي
د محمد ایجنسی سړکونه الله هم په خوا پشن واړ دي ولې د ولست غراتک په سیوا دي تقندارو سړک اوران دي نو د باجور زیاتر ولز د کوز محمد ایجنسی په پندل او امبار تیریږي چې زیاتره وختونه پر حادثه هم شوي نو ولوس وای ضرورت ته چې د ګاډو ډرایورانو ته ویناو شي چې د قانون په مطابق یې ګاډي وچلوي. شانواز ترغزی مشهد ریډیو محمد ایجنسی.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورته د مشال ریډیو خبرونه سم په پانه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په خبرې کې د مخام پینسنیمه بجې شوې دي د بریوال کاکړنا بلند خبرونه وورو.
د پنجاب صوبه پولیس وای په کسور کې پر او کلنه ماشومه تر جنسي تیری ورسته په مظاهرو کې لر تل جذبه تنه وجل سوې دي. دا خبره د کسور ضلع د پولیسو مشر عمران نواز نن مشال رډیو ته وکړه. دا له هغه ورسته د چې څلور ورځې وړاندې تښتول سوې زینب نومي او کلنه ماشومه په داسې حالت کې پر یو ډیران مندل سوې چې د جنسي تیری څخه ورسته زیندې سوې او وجل سوې وه. د افغانستان حکومت وایي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده و نه غځول سو نو دوی به د ستنېدو بندوبست وکړي. د خبر د افغانستان د کډوالو د بیرته ستنېدو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیل نن مشال ریډیو ته وکړه. د افغانستان د هلمند د ولایتي شورا یو غړی نن سهار په مرکز لشکرګاه کې وژل شوی دی. د هلمند د امنیه کمانډاني ویاند عبدالسلام افغان مشال رډي تو ویل چې مولوي مختار احمد نن سهار تر مانځه وروسته کور ته روانو چې وسلوالو پرې برید وکړ چې ځموري نه د منلې. افغان چارواکي وایي په افغانستان کې ډیری خونړي بریدونه حقانی شبکه تر سره کوي خو مسولیت یې داعش ډله پر غاړه اخلي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي داعش وسلوال د سیمې د استخباراتو په سپارښتنه دا کار کوي څو دغه ډله ځواکمنه وښودل سي. د امریکا د استاذ جرګې د یو قرارداد للارې په ایران کې د حکومت مخالفه مظاهرو چانو سره خپله مرسته شودلې او د مظاهرو چانو پر ضد د ایرانی حکومت عملیات غندلې دي. پرون دغه قرارداد د استاذ د جرګې 415 غړو منظور کړ. دوه غړي پر ضد رائے ورکړه.
لند خبرونه د بریوال کاکړ نووري د لوریدونکو سو په اسلام آباد کې د محمد عمران نوورو چې پاکستان سره رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
جنگ رسپانه لیکي چې آیا د هر ستونزې هوارې په احتجاجي درنه کې ده ځکه چې پاکستان عوامي تحریک د ماډل ټاون پیښې د متاثر وګړو لپاره د 18 جنوري نه د حکومت پر ضد په ټول ملک کې د احتجاج اعلان کړي. که څه هم دا یو جمهوري حق دی خو د ملک موجوده حالات او پشالیت د دې منفي اغیز مخې ته کې خودل پکار دي او سیاسي مشران باید د قامی ګټو په خاطر د دې پوره امن حل راوباسي. اداري وړاندې لیکي چې د احتجاج حق د مخالفو ډلو جمهوري حق دی خو د دې استعمال په وخت دا سوچ هم پکار دی چې دې احتجاج با پر امن او امان او ملکی معیشت ساغیس پریوزی. لبد مرغ په دې ورستیو کې چې څومره هم غورځنګونه چلیدلی نو دا حقیقت پکې مخې ته راغلی چې یو څو زره خلک د هړتال یا ناستې له لارې په زور خپلې فیصلې پر نورو منی. دا په زور فیصلې پر نورو منل د پیړیو زاړه روایت دی کوم چې د جمهوري دور د غوښتنو سره سمون نه خوري. که دو تنه فیصله نشي کولی نو عدالت او اسمبلی موجود دي هلته دي لاړ شي. درنې او هړتالونه د مسلې حل نه دی بلکې دا نوې مسلې پیدا کوي. ایکسپریس رسپانه لیکي چې چین پر پاکستان امریکایي نیوکې رد کړي او ویلي چې د ترهګرۍ ختمولو ذمہواري پر یو خاص ملک نشي اچول کېدی. ترهګرۍ یو نړیواله مسله ده او پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې لوی کردار لوبولی. ادارې زیاتوي چې رښتیا خبره دا ده نن ترهګرۍ د یو هیواد مسله نه ده تر کومې چې د افغانستان تعلق دی نو دا حقیقت هم پر امریکایي چارواکو واضح دی چې هلته یو ډله نه ده بلکې طالبان القاعده او د داعش نه علاوه نورې هم ډېرې ډلې موجودې دي. د شام او عراق په مختلفو سیمو چې د داعش قبضه ده او هلته کومو کمپنیو په ارزان نرخ تیل اخیستي دا ټولو ته معلومې دي. نو ضرورت ته دې خبرې دی چې افغانستان وي منځنی ختیځ یا شمالي افریقا یا منځنی افریقا په ملکونو کې روانه خانه جنگی او ترهګري پر دې هر څه د قابو موندلو لپاره په سپین نیت نړیوال کوششونه پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایی واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په جګړه کې د نړیوال ائتلاف د ناکامۍ د عمده لامل او هم له امریکا خپرېدونکي نېشنل انټرست مجلې بیا په 1980 کلونو کې د هېواد او پاکستان د اړیکو او د هغو د موخو په څیر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي چې تفصیل یې درته هارون باچا وړاندې کوي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکنه وایي له 2001 کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد جنګیږي، دوی نه دي توانېدلي چې د طالبانو یاغیتوب په بشپړه توګه له منځه یوسي. په تیره د امریکا هغه هڅې چې په افغانستان کې د مخدره موادو د کښت او کاروبار او د ګټو د طالبانو لاسو ته د لوېدو پر ضد پیل کړي نه دي بریالۍ شوي. د لیکنې تر مخه په 2001 کال کې په افغانستان کې د اپیمو پیداوار 180 ټنه حساب شو چې په ورپسې یعنی 2002 کال کې دغه اندازه 3000 ټنه ته ورسېده. په 2001 کال کې بیا په افغانستان کې د اپیمو پیداوار نور هم سیوا شو او شاوخوا 8000 ټنه ته ورسېد. طالبانو کولی شول د افغانستان د اپیمو پیسې د خپلو لیکو او جنګیالیو د تقویه کولو لپاره وکاروي. لیکنه کاږي د افغانستان د تیرو څلوېښتو کلونو په تاریخ کې همدا د اپیمو پیسې دي چې د هغه هېواد د برخلیک په ټاکلو کې یې مهم رول لوبولی دی. لیکنه زیاتوي د افغانستان د مخدره موادو کاروبار تل د هغه هېواد اقتصاد او سیاست تر اغیز لاندې نیولی دي. بلخوا د نېشنل انټرست مجلې لیکنه وایي د امریکا پرله پسې حکومتونه سره له دې چې پاکستان ته اربونه ډالره مرستې ورکړي ونه توانېدل چې هغه هېواد په خپله خارجه پالیسۍ کې بدلونونو راوړلو ته اړ کړي. د دې لامل دا دی چې د امریکا او پاکستان د خارجه پالیسیو مهم اهداف نه یوازې جلا دي بلکې اکثره وخت سره په ټکر کې هم وي. د 1980 کلونو تر پای پورې د جنوبي او جنوب ختیځې آسیا لپاره د امریکا پالیسي پر دې متمرکزه وه چې روسیې ته د هند سمندرګي ته د رسیدو لار ورنکړي. د دې کار لپاره امریکا د سیمه هیوادونو سره ائتلافونه جوړ کړل او تر ممکنه حده یې هڅه وکړه چې په ځینو هیوادونو کې د روسیې د نفوذ مخه ونیسي. لیکنه کاږي پاکستان په دغه وختونو کې د واشنگتن غوښتنو او ریدو پر هغو عمل کولو ته زړه ښه کړ. د پاکستان هدف دا و چې د امریکا د مرستو په ترلاسه کولو سره هند پرېنږدي چې په جنوبي آسیا کې د یو طاقتور هیواد حیثیت او رول خپل کړي. لیکنه زیاتوي پاکستان ته یو عمده فرصت په لاس ورغلو چې د روسیې د مخالفت په بدل کې له امریکا څخه پوځي او اقتصادي مرستې ترلاسه کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په اسلام آباد کې د امریکا پخانی سفیر او د پاکستان افغانستان لپاره د امریکا پخانی ځانګړي استازي ریچارډ اولسن په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې مقاله لیکلې ده. نوموړی وایي چې دغه تجربه ښایي چې پاکستان د اربونو ډالرو مرستو پروا نه کوي او له همدې وجې د دې مرستو ختمېدل به د وسلوالو ملاتړ پرېښودو ته اړ نه کړي. لیکوال لیکي چې په افغانستان کې د امنیت لپاره سیاسي روغ جوړې ته پاملرنه وشي. په دې اړه تفصیل د بشیر ګواخ په ریپورت کې اورو.
د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې کال په لومړۍ ورځ پر پاکستان نیوکې وکړې چې افغانستان کې فعال هغو ترهګرو خلاف هیڅ نه دی کړی چې د پاکستان له خاورې پر امریکایي ځواکونو بریدونه پلانوي. هغه وویل اسلام آباد د امریکایي پیسو په بدل کې تل واشنگتن ته دوکه ورکړې او دروغې ویلې دي. پاکستان په دې خبرګون کې ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد کار یې په صادقانه ډول کړی دی. تر دې وروسته د امریکای بهرنیو چارو وزارت وویل چې پاکستان ته ورکول کېدونکې مرستې بندي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکلي چې د سره با 1.3 بلیون ډالر مرستې اغیزمن شي. د دې مقالې لیکوال ریچارډ اولسن له 2015 کال څخه تر 2016 پورې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکای ډیموکرات ګوند ولسمشر باراک اوباما ځانګړی استازی و. نوموړی په دې لیکنه کې د ریپبلیکن ګوند اوسنی امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ پر پاکستان د مالی مرستو بندول اغیزمن نه بولی. نوموړی په دې لیکنه کې د ریپبلیکن ګوند اوسنی امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ دا فیصله چې په پاکستان مالی مرستې بندي اغیزمن نه بولی. کله چې امریکای په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت چپکول لپاره بریدونه پیل کړل نو پاکستان کې پوځي امیر جنرال پرویز مشرف واکمن و. هغه د واشنگتن تر فشار لاندې د امریکای سره د ترګرې ضد جګړه کې ملګری شو. ریچارډ اولسن چې له 2012 کال څخه تر 2015 کال پورې په اسلام آباد کې د امریکای سفیر هم پاتې شوی وایي پاکستانیان هیڅکله په دې کار خوشاله نه وو. هغه لیکلی چې د نوموړی تجربه ښیي چې د پاکستان پوځ هیڅ کله مطمئنه نه و چې د طالبانو او امریکای ترمنځ د یو انتخاب وکړي. په دې مقاله کې راغلی چې پاکستان له ډېرې مودې راهیسې د افغانستان او هند ضد وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. د لیکوال په خبره د اسلام آباد د پالیسی بدلولو لپاره واشنگتن هیڅ کله اسانه حل نه درلود. د تیر امریکایي ولسمشر باراک اوباما په وخت کې پاکستان ته د پرمختیایي کارونو او پوځي همکاري او لړکی په بلیونونو ډالر ورکړل شول، خو بیا هم د ترګرې په ضد هغه سکار ونه شو چې امریکا یې هیله درلوده. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي ستونزه دا ده چې د ترګرې په ضد جګړه کې امریکا په وچه کې راګیر، افغانستان کې خپلو ځواکونو ته د وسلو او سامان رسولو لپاره د پاکستان پر لارو تکیه کوي. د روس سره د خرابو اړیکو له وجې امریکا د مرکزی آسیا هیوادونو له لارې افغانستان ته سامانونه نه شي استولی. د لیکوال په خبره په داسې حال کې باید امریکا له ډیپلوماسۍ کار واخلي او پاکستان ته واضح پیغام ورکړي چې په طالبانو او امریکا کې یوه خوا خوښه کړي. ریچرډ اولسن همدارز لیکلي چې افغانستان کې امن لپاره دی د طالبانو سره پر مذاکراتو ټینګار وشي او د دې لپاره دی د پاکستان په همکارۍ عملی ګامونه واخیستل شي.
نیوزویک مجله کې امریکا افغان ځواکونو ته د داعش او د طالبانو ضد د ډرون بریدونو کارولو په اړه تربیه ورکوي. مجله کې افغان ځواکونو په دې رستیو کې د هدفو معلومولو او بیا د وسلوالو تباه کولو لپاره ډرون الوتکې کارولې دي. تفصیل د اسرار العالم مومند په رپورټ کې اورو.
نیوزویک مجله کې د امریکا میرین ځواک په لومبي ځل افغان ځواکونو لرا په دې اړه روزنه ورکوي چې دوی به څرنګه د طالبانو پر ضد نیغ په نیغه هوایي بریدونه کوي او ډرون الوتکې به کاروي. دا خبره د میرین ځواک لخوا په راپورونو کې راغلې. مجله کې افغان ځواکونو په دې وروستیو کې د اهدافو معلومولو او بیا د هغې تباه کولو لپاره د سکین ایګل په نامه ډرون الوتکې کارولې. له میرین کارپس ټایم سره په خبرو کې د میرین ځواک یو ویان ویلي چې دا لومړی ځل دی چې افغان ځواکونو په ګرځنده اهدافو ورته بریدونه ترسره کړي دي. دا عملیات پر داسې وخت شوي چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته د نورو امریکایي ځواکونو لیږلو فیصله کړې. د امریکا د دفاع وزارت په نومبر میاشت کې اعلان وکړ چې دا وخت دوی په افغانستان کې شاوخوا 14,000 سرتیري لري. یا دی وی چې کوم وخت ډونلډ ټرمپ د ولسمشری څوګن پورته کوو نو هغه وخت دغه شمیره شاوخوا 5,000 وه. امریکایي پوځ وایي په داسې حال کې چې دوی په افغانستان کې خپل پوځ زیاتوي، نو له دوی لومړیتوب افغان ځواکونو ته روزنه ورکول او د داعش او طالبانو پورې اړه لرونکو وسلوالو پر ضد هوایي بریدونه زیاتول دي. نیوزویک مجله کې امریکې په 2014 کال کې د افغانستان دننه خپل جنګي مشن پای ته ورسوو، خو سختدریزه ډلې د دې جوګه وي چې د افغانستان ځینې سیمې ونیسي. د مثال په توګه داعش وسلوالې ډلې په ننګرهار کې خپل موجودګي پیاوړې کړي. امریکایي چارواکو ویلي چې د افغان ځواکونو روزلو هدف افغان ځواکونه د دې جوګه کول دي چې د خپل هیواد امنیت، دفاع او د وسلوالو پر ضد جګړه په خپلو لاسو کې واخلي. نیوزویک مجله کې د 2001 کال راهیسې امریکې په افغان پوځ او پولیسو څخه باندې اویا ارب ډالر لګولي دي.
اور ایدن کو مشال ریڈیو تاثر ہے. د مشال ریڈیو خبرونه سمنګ په ویب پانا په مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې هم اوریدل شي. د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک او په ټوئیټر باندې هم مونږ ته رائے راکول شي چې د مشال ریڈیو خبرونه تاسو سمره خوښوي. اور ایدن کو په سواد کې پولیسو په ټرافیکی پیښو کې د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره یو کمپین پیل کړی دی. د دې کمپین پر مهال سلګونو موټر سایکل چلوونکو ته وړیا هیلمټ ورکړل شوی. د سوات پولیس مشر وایي دغه کمپین به درې میاشتې دوام ولري. په دې اړه تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې اورو.
سوات بنګور ښار کې د پولیسو لخوا په بیلابیلو بازارونو کې د سیمې موټر سایکل چلوونکي چې زیاتره زلمی دي هیلمټ یې وویشل شوې. په دا اړه د سوات پولیس مشر ډی پی او واحد محمود مشال ریډیو ته وویل چې دوی دریو میاشتو پورې د ټریفیک قانون پوهې راوستلو په حواله دغه مهم شروع کړی دی.
مختلف چوکی کې اوپر کھڑا ہوکر پمفلیٹ تقسیم کر رہا ہوں.
زبا بیالا بیلو چوکونو کی ولاریم دا پوہی پمپلیٹو را ویشم او دغی مقصد لپاره دا سڑک پغاڑا دا نور پولیس سرا چی سوکی کبی یو پیغام ورکو چی بدلون را وستل دی او خصمانه کول دی. کچری مونگ دا اولس پخطو کا خدمت بکو نو اولس با مونگ تا درناوی را کی او دیر پخطکو کی با مونگ تا غز کبی
بہتر انداز سے پکارنے کے لیے بھی استعمال کریں گے.
دا ہیلمٹو ویشلو پا دا مقا دا سوات منگوری خار پولیس مشر ڈی ایس پی حبیب اللہ ہم موجود و دوی پتا وړ وای
رقم کنټینټ زموږ روان دی. دا فیسیلیټیشن او د ایجوکیشن په سلسله کې درې میاشتې به چلیږي. مونږ خلک فیسیلیټیټ کوو
ایجوکیٹ کرو چې را کم کار کم نه کیږي مختلف زمونږ گاڑی رائیډر په دې مهم په سلسله کې مونږ 200 هلمټ په مختلفو چوکونو کې په موټر سایکل سوارو باندې تقسیم کړي او دا هم د خلکو کې یو سبق چې کم نه خلکو له ورکولو کوشش وکړو چې را هلمټ موټر سایکل سوار لپاره ضروری دی.
هلمټ ترلاسه کوونکي زلمی وای چې د پولیسو لخوا دا ګام د ستاینې وړ دی او هر موټر سایکل والا ته پکار دی چې د حفاظت په توګه هلمټ واچوي.
زمانو مراد علی خان دی زه د منګوري سودین کې ما دلته خو د هلمټ او د سم خیال نه ساتو موږ ونه په سروزه غزان براتم بس کړی چې موږ مخ پټ کړی خو چې کله د پولیسو دا یو مهم شروع کو او تقسیمون نو موږ بګیم د روانو اچانک نو موږ یو هلمټ موږ ته ملاو شو چې موټر سایکل چرته غوړځي کی نو اول نه سر بستا لګي دغه وجه نه زیات هلمټ ډیر زیات لازم دی.
پولیس وای چې سواد کې زیاتره ټپیکی پیخه د موټر سایکل لخوا کیږي او کچری موټر سایکل سواره د حفاظت لپاره هلمټ استعمال کړي نو د 50% پیخو کې د موټر سایکل چلوونکو ژوند بچ کېدی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د مشال ریډیو
د شورو دروازه
اونیس پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنی مباجو
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مباجا
ستونزه او سرکار
په پابندې 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
پرګنه
په پاوکم 4:00 بجو
د مشال ترانا لاندې
په 4:30 بجو.
اوریدونکو د ننګرهار چارواکي وایي چې د ملي امنیتي ځواکونو په هلو سلو 45 وسلوال د سولې له بهیر سره یو ځای شوي دي. په افغانستان کې وړاندې هم داسې خبرونه راغلي دي چې وسلوال د سولې په بهیر کې یو ځای شوي. تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې اورو.
د چهارشنبه پورز د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول اتاولا خوګېنی په یو مطبوعاتي کانفرنس کې رسنیو ته وویل چې د سولې له بهیر سره یو ځای شو وسلوالو په چفرهار، خوګېنو او په چیرګام ولسوالیو کې د دولت پر ضد وسلوال فعالیتونه ترسره کول.
د ملي امنیت منصوبینو د هلو ځلو په نتیجه کې 45 وسلوال مخالفین د سولې بهیر سره یو ځای شول. د قماندان عبدالمنان په مشرۍ 8 داعش په دې کې شامل دي. همدارز د قماندان فریدالله په مشرۍ 9 وسلوال طالبان په دې کې شامل دي. دوی خپلې 45 ملاترني اوسپک وسلې چې په کراکټ، کلاشنکو، پیکاو او نور مهمات شامل وو د ملي امنیت منصوبینو ته سپارل دي.
د سولې له بهیر سره یو ځای شوي سرګروپ ژمنه وکړه چې د هیواد په آبادۍ کې به برخه اخلي او د دولت په نورو وسلوالو مخالفینو هم غږ کوي چې له مخالفت نه لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
زمان هم فرید الله دی د میرویس خان زوی د ننګرهار ولایت د پچیراګام ولسوالۍ اوسیدونکی. د 15 کالو راهیسې موږ په چپرهار او پچیراګام او خوګېنو ولسوالۍ کې موږ ناوړه فعالیتونه او کړنې ترسره کولې او اوس راغلی د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت سره یو ځای شو. نور ورونو ته چې په دغه لیکو کې دي د هغوی نه همدغه پیغام دی چې راشي د افغانستان اسلامي جمهوري دولت سره یو ځای.
د ننګرهار چارواکي وایي چې په روان لمریز کال کې 168 تنه د دولت وسلوال مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای شوي چې 40 کې دایشین دي او زیاتوي چې لکه نه چې د وسلوالو مخالفینو د سولې بهیر ته د راګرځېدو بهیر پیل شوی. یوازې ننګرهار کې 811 تنه وسلوال له دغه بهیر سره یو ځای شوي دي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هله
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
هارون باچا هنري غړی
په اتمنټه د پاسه 4 بجو.
د جنوبی وزیرستان د یو شمیر سیمو اوسیدونکي وایي چې په پرمختللي دور کې هم د ژوند له بنیادي اسانتیاو به برخې دي. د دوی په وینا په سیمه کې د اوبو، روغتیا، بجلی غوندې سهولتونه نشته چې له کبله ژوند له کړاوونو سره مخ دي. تفصیل د سلام مسعود په رپورټ کې اورو.
د سولی وزیرستان لواړه او رزین منځنی کلی ټیکونی اور سرا لر بار د نورو کلیو کبالیون ویایی چې دوی د یوشتمې پیړۍ په جدید دور کښې اوسېږي خو د ژوند د بنیادي ضرورتونو او سهولتونو نه بیخي بې برخې پاتې دي. په دغه باره کښې د ټیکونی د کلی یو اوسېدونکي سعیدالله خبرو ته غوږ کښېږدی.
میشه د جنت غوندې علاقه دو علاقه شلي علاقه رو کړی دو خو میشته د بې سهولت نشته د میش د
سکول سہولت نشتہ دے مجھ دے اسپتال سہولت نشتہ مجھ دے ہر قسم سہولت نہ محروم یہ حکومت امخ روڑے وچ دے مج علاقہ جنت گند علاقہ تو چھ دا جنت گند خوشل یہ جڑے
ماول گل یائی چھ مجھ دے ضروری سہولت نو نہ ہس ہم بے برخ پاتے ہو خوش پسیما کش جنگ ولا گے دا بیا نور ہا پس غٹ توانی شولو
دے جنگ نہ لوڑلی کر اسا ما تاول وے دے پاس چھ رغلی مش کرنا ول دل دے مش ڈر کرنا غصب زڑانگ دی اس مش دا غوڑی چھ مش دا خپل کرنا جڑ چھ مش دا خپل برنگینا گا ولا گے جی دے مش فلائی سہولت جڑ چھ کما تا مش تا بجلی ہارو کو روڈی نہ دار تا تیر کو ہسپتال نہ دار تا جڑ کو سکول نہ دار تا مش تا ڈر سخت تکلیف ملاو دے
سراج مسعود یائی چھ بجلی نشتا دای دے مش ش جنا نن ہا دے چھلو او با دے لر لر نا پسرونا راوڑی
چھ مش بجلی اول نہ ہنوا او ویس ہن استا دے گنا او بل بے سخت تکلیف دے گنا چھ برنگینا دار تا ولا گاوی ازل دار تا ولا گاوی چھ تو بل تا ولا گیو کرلم زکو ابو دا شخشلم زکا دو اچھا ش پاسل کو گنا کہ چھلے بچے کی میں پسرنا بندی دے اچھا دا چھ دلتن زد تو بل نہ ولا گی گنا او مش خوان من دیو دانہ دا پارم بندی سی گنا پسارو یا بنارو وری
دل چھلی وزیرستان ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ اشفاق احمد خان دے کا بالیانو دغا گوتنی وک او غشتن سرنگ جواب وی وار وے زنے
خاص نشیز پتیاخر کم ایس ڈی جی پروگرام کی کمی پیسے رکھ لیجیے زیادہ تر پدی کلو بانی جی نو ڈیرا بکری اور ان شاء اللہ نیکسٹ ای ڈی پی کے ہم مدد دار انڈر کنسیڈریشن رکھے سر سو بڑی جدید روڈ تعلق کے جو ایس این سی ڈبلو تمام تجربہ نے یہ پی سی ون جوڑ کی اور نان ای ڈی پی دادا سادا سیکرٹ تو الی گو نان ای ڈی پی کی خوبصورت مطلب پی سی ون الی گم
دے ٹکونی کلی وہ سدن کیوں دا ہاں ویل چکا سرکار دے مکینہ دے تنگے دارے رازین او بیا دے ٹکونی پلیارے دے شوال تحصیل مرکزی پنڈ غولی لواڑا تا کچا سڑک پا پاخا سڑک سے بدل کا بیا با دے دوی دے پارا دے جوند ٹولے اسانتیاوی خپل پا خپلا ویڑیاشی سیلاب مسعود مشال ریڈیو رازین سویلی وزیرستان
د افغانستان په لوګر کې میشت کوچیان وای خوستی قومونه دی په دې ولایت کې د دوی په وړاندې تړلې لارې پرانسي غنی دوی به هم په لوګر ګردې سیوش مر نور سیمو کې د خوستیانو پر مخ لارې او تړي بل لوري ته چارواکي وای چې ډیر زر به یادې لانجې ته حل لارې پیدا کړي په دې اړه تفصیل د نجیب الله الوخیل پر رپورت کې اورو
کوچیانو یاد سرګندونې د سه شمې په ورځ د لوګر د التامور په سیمه کې په همدې موخه جوړ شوي لاریون کې رسنوي ته وکړې لاریون کوونکو چې شمېر خواوشا 500 کسانو ته رسیده ویلې چې ځینو خوستي قومونو پر دوی خار ته غزیدلې لارې تړلې دي قومي مشر سردار کوچی مشال راډیو ته وویل
دوی مهلت راکړ دوه ورځې به موږ صبر ورته کوو که دغه مشکل حل نه شلو موږ بل لار نهسته مګه به دغه لارې بندو په هغو محدودو خلکو چې چا دا چل راښودلی دا د موږ نه اوس دا یې غوره ښودلی ده
رضا خان کوچی وایي چې دوی د 560 کلونو شرعي اسناد لري که چیرې مرکزی حکومت دا مسله حل نه کړي نو دوی کولی شي د خوستیانو پر مخ د کابل جلال آباد لوګر او ګردیز لارې وتړي
که دا مشکل د والي صاحب سره چې موږ موافقه وکړه حال نه کړي حکومت یا مرکزي حکومت حال نه کړي دا قانونه حال نه کړي نو موږ کولی شو په تچا د خدای چې د جلال آباد لار مو تړو کابل مو تړو لوګر مو تړو ګردیز مو تړو د سټو پورې
د انور په نوم یو بل کوچی وایي چې دوی د پخوانی پاشا ظاهر شاه له وخته د کوچیانو د سیمې فرمان لري
دا څلور څلور کاله ظاهر شاه پاچایي وکړه دا مو خوړلې دغه ورونه د موږ دا د موږ دا موږ باندې چې څو دي غصبګر نو موږ دي موږ خپل فرمان لرو موږ سره
خوست والی حکم خان حبیبي چې له کابل خوست پر لارو لاریون کوونکو ته ورغی او له هغه یو غوښتل چې لارې دې نه تړي د ویل ډیر ژر به یاد ستونزې ته د حل یو مناسب لار پیدا کی
دی خوست رسونو یو دي دا وړاندې زونه لرل چې هلته غصب شوی نظامی کمیشن می تعین کړای صاحب دتلالای تاسو ټول پجریان کې مورچې رنگی سوي دي غصب رنگ سوي ده خو متاسفانه کله چې زرا وترم بیا د یو تعداد حرکت په اشاره باندې دوی ختلی اولته لارې بندې سوي عمر او شیلا وځو وي چې خو سره سم ګوټه پلاس را سو خلې ته نه پیلو
بلور ته د خوست قوم نه وای چې کوچیانو خپل کوچیانې ژوند پریخه او هغه میلو کې چې دوی به د ژمي په دریو میاشتو کې حالت خیمه لګولې او اوړي کې به بیرته پکتیا او لوګر لوري ته تلل اوس په کې زرګونه کورونه جوړ کړي او هڅه کوي چې قرار قرار د خوست د ختیځ لوري ټولې دښتې او غرونه لاندې کړي خو کوچیان وای د خپل میلو اسناد لري
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
خو افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
زما سره په بازار کښې خپله وای کوم رواني پولیس والا ته زه هغه ته ډېر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دومره اجازت نشته چې مونږ یو چرچ وځو آخر ولې.
د دغو پوښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزي شورا کښې هم قرارداد پاس کړی دی چې د دوی د چرچونو د دوی د ګودوارو مکمل حفاظت پکار دی.
زمونږ جرنل چرچونه دي په هغې باندې اقلیتونو ته ټکټ ورکوي.
مونږ پخپله دا اوچت کړي دي پارلمنټ.
دا هر څه په پرګنۍ خپرونه کې له انیسا اجمل سره. د هرې چهار شنبه یا شروع په ورځ په کم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ نهه نیمې بجې.
د ملکن تانی سیمې بلال خان بلال په اسلام آباد کې د اهنګ کدې په نوم د موسیقۍ د زده کړو اکیډمي پرانستې چې د رباب تبلې ګیټار پیانو ستار او انځورګرۍ هنرونه به پکې ښودل کیږي. بلال وایي چې خپله د رباب شوق لري خو د اکیډمي به یوازې تر رباب پورې محدود نه وي. تفصیل د محمد عمران په رپورټ کې.
بلال وایي چې ده د اپیل رباب کړی و خو اوس غواړي چې د موسیقۍ ښوونې نورو ته ورسوي. د بلال په وینا چې د تېرو یوولسو کالو راهسې د رباب د زده کړو وروسته یې د اهنګده په نوم د موسیقۍ دغه اکیډمي په دې غرض جوړه کړه چې خپل هنرونه د خلکو سره شریک کړي او په خصوصي توګه اسلام آباد کې د دې پرانستل دا موخه لري چې رباب او د دې هنر د اسلام آباد د خلکو سره هم شریک کړي. د اهنګده جوړونکي او بنسټګر دا د موسیقۍ هنر او کلتور مرکز بولي چېرته چې به هنرمندان خپل هنر د نورو سره شریکوي. عریب اظهر چې د اردو صوفي موسیقۍ وتلی سندرغاړی دی د اهنګده په اړه وایي چې دا د ثقافت د ودې لپاره کار کوي او چې کله د ثقافت د ودې لپاره کار کم شي نو هغه ټولنه د خرابېدو اړخ ته روانه شي.
نو هغه ټولنه ماتېدل شروع شي. نو ځکه چې د ثقافت د ودې لپاره چې څومره هم ګامونه پورته کیږي هغه لوی کارونه دي، سم دي او د پاکستان لپاره ضروری دي.
په اسلام آباد کې میشت انځورګر رفت خټک وایي چې دوی د بلال خان د دې ګام ستاینه کوي ځکه چې په تېرو وختونو کې په ملکن ډیویژن کې ثقافت ته لوی زیان رسول شوی و. اوس دا رنګ هلې ځلې به یو وارې بیا نړۍ ته د دې قام مثبت او پرامن شکل ور وښایي.
پښتانه دشتګر نه دي، امن پسند خلک دي، کلتور سره مینه لري، آرټ سره مینه لري. نو میوزک سره ټنګ ټکور سره او د آرټ سره چکم دي نو دا مینه نورم زیاتېږي، نورم ورسره چکم دي مخ وړاندې ځي.
اهنګده د اسلام آباد په F11 مرکز کې دفتر لري او بلال خان وایي چې دوی په رسمي توګه د نوي کال د لومړۍ اونۍ نه ښوونه پیل کړې او که څوک هم دغه هنرونه زده کول غواړي نو دوی هر چاته هرکلی وایي.
اوریدونکو د خبرونې په اخره کې یو ځل بیا د بریوال کاکړ نه لنډ خبرونه اورو.
د پنجاب صوبې پولیس وایي په قصور کې پر اوه کلنه ماشومه تر جنسي تیری وروسته په مظاهرو کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي دي. دا خبره د قصور ځلی د پولیسو مشر عمران نواز نن مشال راډیو ته وکړه. دا لږ وروسته د اچي څلور ورځې وړاندې تښتول شوي زینب نومي اوه کلنه ماشومه په داسې حالت کې پر یوه ډیران مړه میندل شوې چې د جنسي تیری څخه وروسته زندۍ شوې وه. د افغانستان حکومت وایي که په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده ونه غځول سوه نو دوی به یا د ستنېدو بندوبست وکړي. دا خبره د افغانستان د کډوالو د بیرته ستنېدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاحکار حفیظ الله میاخیل نن مشال راډیو ته وکړه. د افغانستان د هلمند د ولایتي شورا یو غړی نن سهار په مرکز لشکرګاه کې وژل شوی دی. د هلمند د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالسلام افغان مشال راډیو ته وویل چې مولوي مختار احمد نن سهار له تر لمانځه وروسته کور ته روان و چې د نامعلومه کسانو لخوا برید پرې وسو چا یې ځمواري نه ده منلې. افغان چارواکي وایي په افغانستان کې ډیری خونړي بریدونه حقاني شبکه ترسره کوي خو مسؤلیت یې داعش ډله پر غاړه اخلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي داعش وسلوال د سیمې د استخباراتو په سپارښتنه دا کار کوي څو دغه ډله ځواکمنه وښودل سي. د امریکا د استاد جرګې د یو قرارداد له لارې په ایران کې د حکومت مخالفه مظاهره چانو سره خپل مرسته ښودلې او د مظاهره چانو پر ضد د ایرانی حکومت عملیات یې غندلې دي. پرون دغه قرارداد د استازو د جرګې 1415 غړیو منظور کړ. دوو غړي یې پر ضد رای ورکړه. د ایران یو پارلماني غړي ویلي چې د حکومت ضد مظاهرو پر وخت حکومت 3,500 کسان نیولې دي. بلخوا د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنائي ادعا کړې ده چې تهران د ناکرارۍ رامنځته کولو لپاره د امریکا او برتانیا هڅې شنډې کړې دي. امریکا او نورو هیوادونو دغه تور رد کړی دی.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې بونچونو د مخام شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره انیسا جمال زمونږ ټول همکاران تاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.